السلام علیکم او سهار مو نیک مرغه د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه له همدې شپې پیل شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان سره د مرستې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو وړاندې شوی پریکړه لیک تصویب کړل. د افغانستان د چارو یو مخکښ څېړونکی بارنټ روبین وایي د نړیوالو مرستې هغه وخت اغېز لرلی شي چې نړیوال د کابل له حکومت سره په تعامل کې وي.
ټول اقتصادي سیستم، بانکي سیستم چې هیڅ سمکار نه کوي د ماتېدو په حال کې دي، او تاسو تعلیم او روغتیايي چارې او نور عامه تاسیسات تر هغو نشئ سم فعالولی تر څو له حکومت سره معامله ونه کړي.
د افغانستان د مدني ټولنو د ګډې کاري شبکې چې پرونې په کابل کې بیا د خپل فعالیت د پیلېدو اعلان وکړ. مسؤلین وایي هدف یې د نړیوالې ټولنې او مدني ټولنو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول دي. یو شمېر کابل ښاري
دا خلک چې فعالان د مدني دي دغه موږ ته هېڅ کومک نه دي کړي، ټول پیسې په غارت وویل.
په کونړ کې د شیدو راټولولو درې مرکزونه چې په پخواني حکومت کې جوړ شوي بې ګټې پراته دي. ورته نږدې اوسیدونکي وایي نه پوهېږي چې له عصري ماشینونو یې څه ډول کار واخلي.
دا خو چې ټرېننګ وانخلو پوهې دې نشو او دغه نشو، دا خو نه دښکېږي که نه.
دغه راته په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اوکراین پر سر له روسیې سره د لویدیځ کړکېچ ته په پام د بلغاریا صدر اعظم او دفاع وزیر په دې هېواد کې د ناتو ځواکونو د احتمالي ځای په ځای کېدا نښې څرګندې کړې دي. نن پنځشنبه د 14 هجري لمریز کال د مرغومی یا جدید دوهمه د 2021 میلادي کال د دسمبر 28 ده. دا خبرونه از نور یاس نوری د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. پایل د دې سات په مهم خبرونو کو. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا خزانه وزارت اعلان وکړ چې ځانګړي جوازونه صادروي څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې یو شمېر نړیوالې مرستې افغانستان ته چې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی واستول شي. حکومت د پاکستان تر واک لاندې کشمیر ته د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر د ورتګ مخه نیولې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي راتلونکي 2022 کال باید په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا مخه ونیول شي. بشپړ خبرونه. د امریکا خزانه وزارت اعلان وکړ چې ځانګړي جوازونه صادروي څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې یو شمېر نړیوالې مرستې افغانستان ته چې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی واستول شي. د متحدو ایالتونو خزانه وزارت پرون وویل چې دا جوازونه به د متحدو ایالتونو حکومت او نړیوالو سازمانونو ته لار پرانیزي چې د افغانستان دننه فعالیت وکړي او د بندیزونو سربیره له خلکو سره مرستې وکړي. د دې جوازونو له مخې به هر میشت افغانان د حوالې له لارې خپلو کورنیو ته چې په افغانستان کې ژوند کوي پیسې استولی شي. د خزانې وزارت مرستیال والی اډیمیو په یو بیان کې وویل موږ ژمنو چې د افغانستان د خلکو ملاتړ وکړو، خو له بده مرغه د افغانستان اقتصاد له سخت ګواښ سره مخامخ دی. مخکې تر دې چې طالبان د اګست په 15 کابل ونیسي، د افغانستان د حکومت 80% کې بودیجه نړیوالې ټولنې تمویلوله او د راپورونو له مخې سږکال به د افغانستان بودیجه 30% ټیټه شي چې له دې سره به بشري بحران نور هم ژور شي. د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې د کورونا 1 میلیون ډوزه واکسین افغانستان ته واستوي. اسوشیټد پرس خبری آژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا وایي چې د متحدو ایالتونو حکومت پلان لري چې د واکسین د مرسته پراتلونکو اونیو کې له افغانستان سره وکړي چې له دې سره به د امریکا له لوري د کورونا ټول مرسته شوي واکسین 4.3 میلیونه ډوزو ته ورسیږي. وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی دی، د کورونا وبا د مثبتو پیښو او تلفاتو منظمې شمېرې نه خپرېږي، خو روغتیایي چارواکي په دې باور دي چې لا هم کورونا په افغانستان کې ډېره خپره ده او هره ورځ خلک پرې اخته کېږي. له 19 کلونو د کم عمره کرکټ آسیایي جام لوبې نن په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. د دې جام په ترڅ کې نن 3 لوبې کېږي. افغانستان له پاکستان سره، متحده عربي امارات له هند سره او بنګلادیش له نیپال سره مسابقې لري. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله د جام ته چمتو ده.
د افغانستان د نولس کلن څخه کم عمره لوبډله نن د پاکستان د نولس کلن څخه کم عمره لوبډلې پر وړاندې په آسیا جام کې خپله لومړۍ لوبه ترسره کوي. پرون هم افغان کرکټ نولس کلن لوبډلې دغه سیالۍ لپاره تمرینات ترسره کړي او له کابله دغه سیالۍ لپاره د بشپړ چمتووالي سره تللې ده. انشاءالله چې په ټوله کې به په آسیا جام کې افغان نولس کلن لوبډله ښه وځلېږي.
په دې یو ورځنیو سیالیو کې اته ټیمونه برخه اخیستې ده. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادیش او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري. د دوی ترڅنګ د کوربه هیواد متحده عربي امارات، کویت او نیپال ټیمونه دي چې تر اوسه د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړیتوب نه دی ترلاسه کړی. دا لوبې به د دسمبر تر 31 دوام وکړي. د کرمې شپږ قومونو اعتراضي پرلت وهلی. د منګلو، خروټو، زدرانو، مقبلو، غلزیو او زازیو قومونو د تل او پړچنار لاره بنده کړې ده. دوی د یو شمېر قومي تړونونو د پلي کېدو ترڅنګ دا غوښتنه لري چې له افغانستان سره د ترانزیتي لارې پرانستل شي. د پرلت وهونکو یو مشر ملک منور خان ازادي راډیو ته وویل
دا روډ به د هغه پورې بند وي چې د موږ کومې جایزې مطالبې کړي دي چې څو پورې دا نه وي منلې شوي. موږ به انشاءالله هغه پورې دغه روډ کې احتجاج دا جاري وي.
د کرمې د شپږو قومونو اعتراض نږدې میاشت مخکې پیل شوی و، خو کله چې د دوی غوښتنې ونه منل شوې دا اعتراضونه پسې پراخ شول او د پاکستان حکومت اوس ویلي دي چې خبرې به ورسره وکړي. حکومت پاکستان تر واک لاندې کشمیر ته د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر د ورتګ مخه نیولې ده. په کشمیر کې حکومت پرون په یو بیان کې وویل چې منظور پښتین د دریو میاشتو په مخه کشمیر ته نشي داخلېدی او په عامه غونډو کې خبرې نشي کولی. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د پښتنو د بشري حقونو لپاره مبارزه کوي او ادعا کوي چې په زرګونو پښتانه د پاکستان د استخباراتي ادارو له لارې له لوري تریتم شوي دي. وبخې پروسه کال په دسمبر کې د بلوچستان حکومت هم د منظور پښتین پر ورتګ بندیز لګولی و. د مارچ په میاشت کې بیا چارواکو دی د تفری نه خو چې د سیاسي مشر اسد خان اڅکزي د ویر په مراسمو کې برخه واخلي. له 2003 کال را په دې خوا د پاکستان د پوځ د عملیاتو په ترڅ کې په زرګونو پښتانه وژل شوي او په میلیونونه مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډې وکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي چې راتلونکي 2022 کال باید په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا مخه ونیول شي. تیدروس ادهانم ګبریسوس پرون په جنیوا کې وویل چې دا هیله د روان کال پر بنسټ ده ته پیدا شوې ده.
موږ چې کله شاته 2020 ته ګورو نو موږ ته د هیلې ډېر علتونه راکوي. ساینس دا هیله د واکسین په بڼه راکړه چې پرته له څه شکه چې دا کالی د ډیرو ژوند وژغوره.
ښاغلی ګبریسوس په ورته وخت کې انتقاد وکړ چې کورونا واکسین په نړۍ کې په سم ډول نه دی ویشل شوی او په کار ده چې په هیوادونو کې دا واکسین په مساوي ډول توزیع شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په تېر یو کال کې کووید 19 ناروغي په نړۍ کې د 3.5 میلیونه انسانانو ژوند اخیستی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 3، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 15، کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه 15، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 4، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 4.
ازادي رادیو او ری پاتې برخه بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان سره د مرستې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو وړاندې شوی پریکړې لیک تصویب کړ. د امنیت شورا 5 دایمي غړو او 10 غیر دایمي غړو په یو خلو دا ومنل چې له افغانانو سره د بشري مرستې وشي. ملګری ملتونه په داسې حال کې دا پریکړه کوي چې د طالبانو د رژیم د کابینې یو شمېر غړي لا هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې داخل دي. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لپاره پریکړه لیک تصویب کړ. دا پریکړه لیک په داسې وخت کې تصویب شوی دی چې افغانستان د بشري بحران په درشل کې دی. امنیت شورا پرون په یو خپل دا پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې راغلي دي چې د پیسو د ورکړې اجازه ورکوي، همداراس له نورو مالی او اقتصادي سرچینو څخه د استفادې مخه نه نیسي. د مالونو د چمتو کولو په وخت د مرستو په خاطر د ضروري خدماتو د برابرولو او د داسې فعالیتونو حمایت کوي. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړی دی او وایي چې دا به د افغانستان د اقتصادي وضعیت سره مرسته وکړي. بارنت روبین د افغانستان او جنوبي اسیا د چارو متخصص چې یو وخت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سلاکار هم و، په دې نظر دی چې اخیستمنې مرستې هغه وخت کیدای شي چې په کابل کې یو حکومت وي او له هغه سره نړیوال په ارتباط کې وي. ښاغلی روبین تېره شپه په ټویټر کې تر دې نوم لاندې څرنګه په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین مخه نیولی شو بحث کې دا هم وویل چې د افغانستان اقتصاد له ماتېدو سره مخامخ دی.
ټول اقتصادي سیستم، بانکي سیستم چې هیڅ هم کار نه کوي د ماتېدو په حال کې دی. د ملکي خدماتو چارې د لمنځه تلو په حال کې دي او تاسو تعلیم او روغتیايي چارې او نور عامه تاسیسات تر هغو نشي سم فعالولی چې تر څو حکومت سره معامله ونه کړي، ځکه چې حکومت دا چارې چمتو کوي او تاسو تعلیم، روغتیا او د دې ورته چارې د غیر دولتي مؤسسو له لوري نشي فعالولی.
د اګست له 15مې چې طالبانو کابل نیولې دی، نړیوالې ټولنې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او پر دې وسلوالو شخ کوي چې یو پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي او د ټولو افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي. یو شمیر مهمو مرستندویانو خپلې مرستې له افغانستان سره بندې کړې او د افغانستان د مرکزي بانک اساري زیرمې کنګل کړې دي. د ملګرو ملتو پریکړې کوي چې د بشري مرستو پریښودل په افغانستان کې د بنیادي بشري اړتیاو ملاتړ کوي او د له هغو بندیزونو څخه سرغړونه نه ده چې له طالبانو سره په مربوطو کسانو لګول شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان د تیرې اونۍ د سروې له مخې 98% افغانان په افغانستان کې بشپړ خوراک نه کوي او په هرو لسو کورنیو کې اووه کورنۍ خواړه قرض کوي، چې له دې سره دوی نور هم د بېوزلۍ په لور درومي. د خوراکي او سون موادو او نورو بنیادي شیانو بیې زیات شوې دي چې ډېر خلک یې د اخیستو توان نه لري او د افغانۍ د ارزښت له کمېدو سره پر خلکو فشار نور هم زیات شوی دی. د روانې میاشتې په پیل کې نړیوال بانک وویل چې مرستندویانو موافقه کړې ده چې هغه 280 میلیونه ډالر چې افغانستان ته ځانګړې شوې وي او د طالبانو د رژیم په خاطر کنګل شوې وي په افغانستان کې دوو مرستندویو مؤسسو ته ورکړي چې د بشري بحران مخه پرې ونیسي. جاپان هم روانه اونۍ له افغانستان سره د شاوخوا 100 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه وکړه، خو ویې ویل چې دا پیسې به د نړیوالو مرستندویو مؤسسو لخوا وویشل شي، نه د طالبانو له لارې.
د غرض د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړی او په یو ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوڅ اکثریت 2015 پریکړې لیک تصویب کړ چې د متحدو ایالتونو لخوا مسوده جوړه شوې وه او موخه د افغانانو د لومړنیو اړتیاو لپاره د پراخ ملاتړ برابرول دي. په د نوموړي په وینا په یوه خوله د نړیوالې ټولنې پیغام څرګند دی، موږ د افغانانو په ملاتړ کې یو موټی یو. د سپینې ماڼۍ ویاند جنسا کې هم پرون په یوه ټویټ کې له افغانانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو د دوام لپاره د خزانې وزارت د نورو اقداماتو په اړه ویلي چې متحده ایالات له افغانستان سره د بشري مرستو ستر مرستندوی دی او دا واضح ده چې موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامز الکباروف هم په یو ټویټ کې د امریکا د جوازونو د صادرولو هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې سره به د بشري مرستو کچه پراخه او د اساسي بشري اړتیاو له پوره کولو سره مرسته وشي او هغه به همداشان د قانون د حاکمیت د بشري حقونو او د اساسي ازادیو ملاتړ وکړي. هغه همداراز ویلي له هرو دو افغانانو یوې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. په عین حال کې د افغانستان د مدني ټولنو د ګډې کاري شبکې چې پرونې په کابل کې بیا د خپل فعالیت پیلېدو اعلان وکړ، مسؤلین وایي هدف یې د نړیوالې ټولنې او مدني ټولنو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول او له افغانانو سره د مرستو پر بهیر څارنه ده. خو یو شمېر کابل ښاریان بیا د دغو ټولنو د فعالیت په اړه بېلابېل نظرونه لري. ځینې ورته د شک په سترګه ګوري او وایي په تېر حکومت کې فعالیتونه اغېزمن نه و، خو ځینې نورې بیا ګټور بولي. نور هر په دې رپورت کې
سیف الله په کابل کې د سړک غاړې یو پلورونکی دی چې په افغانستان کې د مدني ټولنو نه ښه خاطره نه لري. دای وایي د تیرو کلونو تجربې ښودلې چې د دا شان بنسټونو مسؤلین ډېر کله د خپلو شخصي ګټو لپاره فعالیت کوي او د بېوزله خلکو د ژوند د سمون لپاره ګټور نه دي تمام شوي. سیف الله ازادي راډیو ته وویل
مخکې هم دغه د سرشي میکول اوس هم همدغه کار میکوي دا خلک چې فعالان د مدني دي دغه مونږ ته هیڅ کومک نه دي کړي. ټول پیسې په غارت وویل او ځانم وتښتوم. خیر خلاص دا جامع مدني دا خبرې ټول هغه انجوګان دي چې خپله کومکونه ځان ته به وکړي.
خو د کابل ښار بله اوسیدونکې لطیفه تر یو حده د مدني ټولنو له فعالیته راضي ده او وایي د حکومت تر څنګ د دا شان بنسټونو شتون اړین دی.
زه فکر کوم چې د دې نهادونو شتون د عدالخوی او د خلق د غږ جګلو لپاره ډېره مهمه ده. ما په نظر باندې که چېرته دا نهادونه موجود وي نو به ښه وي او د خلق د غږ جګولو لپاره د کومک رسولو لپاره او د ستونزې حل کولو لپاره ډېر مهمه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د مدني ټولنو ګډې کاري شبکې د موجودیت اعلان وکړ. د افغانستان د عدالت غوښتنې بنسټ مشر او د دغې نوې جوړې شوې شبکې غړي محمد ادریس همت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مدني ټولنو ګډه کاري شبکه چې نن د تاسیس لومړۍ ورځ وه او د مطبوعاتي کانفرنس له لارې د موجودیت اعلان وکړ، اساسي موخې په افغانستان کې د مدني ټولنو انسجام، د نړیوالو مرستو جلبول، دغه راز نړیواله ډوکسي د افغانستان د خلکو د حقوقو د ساتنې په پار. بل موخه دا ده چې د افغانستان د خلکو شتمنۍ چې په نړیوال بانک را دغه آزاد شي او په افغانستان لګول شوي تحریمونه یا بندیزونه لري کړي.
ښاغلی همت وایي د افغانستان د عدالت غوښتنې ټولنې په ګډون د اکبر مؤسسه، د افغانستان د ځوانانو د خدمتونو رسونې ټولنه، د غشان ودان مؤسسه او په ټوله کې د افغانستان شاوخوا شپږ سوه بنسټونه او مؤسسې د دغې شبکې غړیتوب لري. د دغې شبکې غړي وایي چې په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو له امله ډیری هغه مدني فعالین چې په هیواد کې دننه فعالیت کوه اوس یې هیواد پریښی او دوی وغوښتل چې دا تشه ډکه کړي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د مدني فعالیتونو لپاره د زمينه ورته برابره او د مدني فعالینو د خوندیتوب په برخه کې د ورسره همکاري وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه او د دغه شبکې د جوړیدو په تړاو د طالبانو د حکومت د وایندویانو نظر هم ولرو. خو ښاغلی ذبیح الله مجاهد او بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو د موږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په تیرو شلو کلونو کې زیاتې مدني ټولنې جوړې او فعالیت درلود، که څه هم دغو بنسټونو او ټولنو په هیواد کې د فساد په برخه کې د مبارزې، خلکو ته د مرستو رسونې او په ځینو نورو برخو کې ښې لاسته راوړنې درلودې. خو بیا هم په ځینو مواردو کې د دغو ټولنو د کارونو د څرنګوالي په اړه نیوکې هم سوي دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه د سهارو بجې او اتلس دقیقې کیدونکې دی. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. د بریتانیا چاپ فاینانشل ټایم رسپانې پرون د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر خرابېدو او پر عامو خلکو یې پر اغیزو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د 25 کلن صبغت الله احمدی په نوم د کاپیسا ولایت د یو اوسیدونکي کیسه راخیستل سوې چې وایي په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو د جګړې ختمېدو ته خوښ دی، خو له څلورو میاشتو راهیسې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د وزګارتیا زیاتېدو او د پورونو درنو بارونو ژوند ورتریخ کړی دی. د ورسپانې په لیکنې کې راغلي چې احمدي اوس د اقتصادي ستونزو له کبله پر دې غور کوي چې خپل دوه کلن ماشوم او امیندواره میرمن په هیواد کې یوازې پریږدي او په ساختماني برخه کې د کار په نیت ایران ته واوړي. د ایران د حکومت له اټکلونو سره سم په روان 2021 میلادي کال کې د هیواد ته شاوخوا 50,000 افغانانو پناه وړې ده. فاینانشل ټایمز رسپانس زیاتوي د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره پر افغانستان بهرنۍ مالي مرسته بنده سوه. د لیکنې په دوام راغلی په میلیونونو افغانانو چې په امنیتي ځواکونو کې دنده ترسره کوله یا په دولتي ادارو او نړیوالو سازمانونو کې په کار بوخت وو، اوس یا وزګار سوي یا یې هم د څو میاشتو معاشونه نه دي اخیستي. د لیکوال په نظر د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د افغانستان بانک د څه باندې 9 میلیارد ډالرو د شتمنۍ کنګل کولو او نورو بندیزونو د طالبانو رژیم منځوي کړي او اقتصادي کړکیچ یې لا ژور کړی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا UNDP افغانستان د آسیا په سطحه یو بېوزلی هیواد بللی چې په میلیونونو وګړي یې ځانونو ته د خوړو برابرولو وس هم نه لري.
ورس پانی د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګری ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف ارقامو ته اشاره کړې چې ویلي دي په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان د لوږې او ساړه ژمي له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په افغانستان کې د اقتصادي رکود له کبله ګڼ افغانان مجبور سوي ګاونډیو او نورو هیوادونو ته پناه یوسي. د هندوستان انډین اکسپرس ورسپانې پرون په یوه مقاله کې د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش 3,112 اقلیتونو ته په تیرو 4 کلونو کې د هند لخوا د تابعیت ورکولو موضوع ته اشاره کړې ده. په کورنیو چارو کې د هند دولت وزیر نتیانند رای دا خبره د چهارشنبې په ورځ پارلمان ته په خبرو کې وکړه. رای د پارلمان د غړو د پوښتنو په ځواب کې ویلي د هند تابعیت د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش هندو، سیک، عیسویانو او د نورو اقلیتونو غړو ته ورکول سوی دی. تر د مخکې په راپورونو کې ویل سوي وو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د افغانستان زیات هندوان او سیکان هند ته کډې کولو ته مجبور سول. پر دغه اقلیت ځینې محدودیتونه هم لګول سوي دي. هندي رسنیو په وږي اسمبلی میاشت کې راپور ورکړی و چې طالبانو د هغو 140 افغان سیکانو او هندوانو چې غوښتل یې په هند کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي مخه نیولې ده. د هند پلازمینه نوې ډیلی کې د ګوردوارې مسؤل پرتاب سنگ چې اصلا افغان دی ویلي د نړۍ له بېلابېلو سیمو ډېر خلک دغو مراسمو ته ورغلل، خو له بده مرغه په افغانستان کې طالبانو اجازه ورنه کړه چې افغان، هندوان او سیکان په خپلو دغو مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي.
په کونړ کې د شیدو راټولولو 3 مرکزونه چې په پخواني حکومت کې د نږدې 12 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوي بې ګټې پراته دي. ورته نږدې د سیمې اوسیدونکي وایي نه پوهیږي چې له عصري ماشینونو یې څه ډول کار واخلي ځکه هیچا ورته روزنه نه ده ورکړې. نور په دې رپورټ کې
50 کلن حیات محمد د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي دی. وایي د شیدو ساتلو او پروسس مرکز لپاره خپل ځمکه حکومت ته په واک کې ورکړې. 2.5 کال کېږي چې مرکز پرې جوړ شوی. د شیدو ساتلو او پروسس هر ډول عصري وسایل په کې شتون لري، خو دوی ته د روزنیزو ورکشاپونو د نه ترسره کېدو او نور اسانتیاو نه برابرولو له امله یاد مرکز بې ګټې پروت دی.
د دې لپاره موږ کار وکړو، د ځم ورکو تاوانونه پکې وکړو او د علاقې ته هم خیر ورسیږي او موږ ته هم خیر ورسیږي. پروسس د لپاره چې کوم شیان دي هغه ټول راوړي. نو تقریبا د لمن 270 کسان شورا لرو. بیکاره سره مې 2-3 غواګانې خو لري کنه، دا وطن غواګانې لري کلو دغه په کاري کې نور زیات دي. دا پروګرام هم دی لپاره جوړ کړو چې خلک د دې کار سمبالت کو، هم ګټه مو کې، هم زمون کار هم په وچېږي. باید موږ ته سیمینار جوړ شي، موږ په کار باندې پوه شو. دا کدي اوس موږ سره وعده کړی چې تاسو له 2 میاشتې ټریننګ 3 میاشتې ټریننګ درکو.
یوازې په شیګل ولسوالۍ کې دغه مرکز نه دی جوړ شوی، بلکې په مرکز اسدآباد او څوکۍ ولسوالۍ کې دې ته ورته 2 مرکزونه جوړ شوي چې 3 واړه د ورته برخلیک سره مخ دي. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو شورا مشر محمد اکبر راته وویل د مرکز جوړېدو وړاندې پخوانی حکومت او اړوندو مؤسسو ورسره ژمنه کړې وه چې مالدارو ته به د څارویو د خوراکي توکو ورکولو ترڅنګ هغوی ته د شیدو پروسس او راټولولو بېلابېلې لارې چارې ورزده کوي.
موږ سره نه مو ساتو کومک وکړو، سره نه دولت وکړو. دوی موږ سره وعده کوي چې ټریننګونه به لرو، تاسو به ټریننګ کوو، د مالداران سره مرستې به کیږي، تاسو سره موږ نه خو هغه موږ سره هیڅ شی مونږ شو. موږ لکه ټریننګونه راکړي، د ډاکټرۍ هغه بعض سامان آلات په کې موږ خو ټیګونه کنه، دا خو چې ټریننګ وانه خو لو پوهې نه شو، دا غن شو، دا خو نه د کیږي کنه.
هغه وایي داسې پریکړه شوی و چې د څوکۍ د شیدو راټولولو او پروسس مرکز ته به د نورګل څوکۍ او خاص کونړ ولسوالۍ مالداران شیدې راوړي چې د وخت 25,000 لیټرو پورې شیدې اټکل شوي وي، او همداراز پاتې 2 مرکزونو ته به د نږدې ولسوالۍ او مرکز اسدآباد خلک شیدې رسوي. خو د حالاتو بدلېدو او د ډیری مؤسساتو د کارونو بندېدو سره یې مرکزونه همداسې بې ګټې او تړلې پاتې دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین پر سر له روسیې سره د لویدیځ کړکیچ ته په پام د بلغاریا صدر اعظم او دفاع وزیر په دې هیواد کې د ناتو ځواکونو د احتمالي ځای پر ځای کېدا نښې څرګندې کړې دي. بلغاریا چې د پخواني شوروي اتحاد په وخت د وارسا پکت یا تړون غړې وه په 2004 کال کې د ناتو غړې شوه. نور په دې رپورټ کې
د بلغاریا صدر اعظم کریل پیتکوف وایي د اوکراین له پولو سره نږدې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په غبرګون کې نه له ناټو غوښتي دي چې بلغاریا ته ځواکونه ولیږي او نه هم په دې برخه کې کومه پریکړه کړې ده. پیتکوف دا خبرې پرون وروسته تر دې وکړې چې د بلغاریا دفاع وزیر سټیفان یانیف وویل چې په بلغاریا کې د ناټو د اضافي ځواکونو ځای پر ځای کېدل نه د بلغاریا په ګټه دي نه هم د بلغاریا د متحدانو په ګټه. پیتکوف پرون په پلازمینه سوفیا کې خبریالانو ته وویل پر دې موضوع نه د وزیرانو په شورا کې بحث شوی دی او نه هم دا مسله د ناټو له شریکانو سره مطرح شوې ده او دفاع وزیر خپل شخصي نظر څرګند کړی دی. دا خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې استخباراتي راپورونه څرګندوي چې روسیې له اوکراین سره خپلو ختیځو پولو ته نږدې یو لک محارب سرتیري راوستي دي او واشنګټن وایي کیدای شي چې دا راتلونکې میاشت پر اوکراین د برید پیلامه وي. روسیه دا ردوي چې د حملې پلان لري او ادعا کوي چې اوکراین او ناټو پارونکي هڅې کوي. ماسکو غواړي چې اوکراین د ناټو غړیتوب ترلاسه نه کړي او دې ته اندېښنه لري. په بلغاریا کې د ناټو ځواکونو د احتمالي ځای پر ځای کېدو په تړاو د بلغاریا صدر اعظم پیکوف وایي چې هیواد به د اروپایي ټولنې او ناټو د فعال غړي په توګه پاتې شي او د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په څېر پرېکړې به په همغږۍ کېږي. صدر اعظم پیتکوف زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې او ناټو د ختیځ بلاک د امنیت په ارتباط به تر وسه وسه له ډیپلوماتیکو لارو او سوله ییزو هلو ځلو استفاده کوي. د بلغاریا دفاع وزیر یانیف د سې شنبې په ورځ په فیسبوک کې لیکلي وو چې پر بیلابیلو لارو له ناټو سره خبرې شوې دي چې په دې کې په بلغاریا او ګاونډي رومانیا کې د ناټو د ځواکونو د زیاتېدو ستراتیژي هم شامله ده.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا خزانه وزارت اعلان وکړ چې له افغانستان سره د مرستو د ګړندي کېدو لپاره ځانګړي جوازونه صادروي. دا جوازونه به د متحدو ایالتونو حکومت او نړیوالو سازمانونو ته لار پرانیزي چې د افغانستان دننه فعالیت وکړي او د بندیزونو سربیره له خلکو سره مرستې وکړي. د دې جوازونو له مخې به هر میاشتې افغانان د حوالې له لارې خپلو کورنیو ته چې په افغانستان کې ژوند کوي پیسې استولی شي. د امریکا متحده ایالتونه غواړي د کورونا 1 میلیون ډوزه واکسین افغانستان ته واستوي. له 19 کلونو د کم عمر کرکټ اسیایي جام لوبې نن په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. حکومت پاکستان تر واک لاندې کشمیر ته د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر د ورتګ مخه نیولې ده. په کشمیر کې حکومت پرون په یو بیان